سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. راپورونه وایي د بلوچستان په مستنګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 لکبل د امرو شو شمیر تر 50 ووخت. په مستنګ کې روغتیایي مسؤل ډاکټر رشید محمد زی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د امرو شو شمیر 250 او د ټپیانو 55 تر رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اتسکسی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په 14 کې تر لګې د لاس کسان وژل شوې دي او تر 500 زیات نور ټپیان شوې دي. هغه ویلي چې د مړو ټپیانو شمیر په زیاتې دوه دی. د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټه په 8 کیلومتر کې پروت ده. پرته سیمه ده تر اوسه د نننې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. طریق طالبان پاکستان رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې په 14 کې دوی لاس نه لري. په روستیو کې په بلوچستان کې د ډول 14 او نور بدون زیات شوې دي. روانه میاش په دغه سیمه کې یو بل بمبي بریدس کې د جمعیت علماء اسلام دی او مشر حافظ حمدالله په ګډون یو لس کسان ټپیان شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تاریخي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیرونی کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غک انګریزي څنګه د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تاریخي طالبانو پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حمله کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړې خو ویلې دي چې د پاکستاني طالبانو په ګرون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړه ولیده. 14 نن د دوابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمنځ مخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراس زیاته کړې د 14 لکبل د جماعت چتر غورځیدلې او د کندوالو لاندې د دوو کسان د بندو کسانو د ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنی ته ویلي په جماعت کې لا ډیر تر څلويخت پوري کسان موجود دي. سره احمد زیاده کړي دا ویرشته چې د وژل شو کسان شمیر زیات شي. تر اوسه د بریټ د مسولیت هم چانه دی منلی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وایي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 می غونډې ته د خبره وکړه.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
متقید خبری داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځنګړي استازو برخه درلودله. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر تشکیل د سروزم پر وړاندې پر مبارزې او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. ریچارج بینټ نن په خپل ایکس شبکې کې لیکلي د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسي نه دا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سری توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د خوځوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسي او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی نه دا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلی پر یوشتمه په کابل کې نیول شوې دي. ځین نور فعالان لکه رسول پارسی مته ولاوی صاحب مرتضی بهبودی او نور هم د طالبانو په توقيف کې دي. او درمنستان حکومت وايي ل لنجمنی سیمینه ګورو کرابخت څخه کم 50000 کسان د هیواد تورغلې دي. د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمه کې پوزي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړه ولکټینګ کړل. د ځای په خټه درمنیانو وتل دوام لري. درمنستان د صدر اعظم یاندې نازلي بغداد کاریان ویلی پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو له نګورو کراباخ اتلو رویا زره او وسو او اویا کسان در منستان خوري ته دخل شوې دي چې دا د دې سیمې د تخمینی وګړو څخه باندې دوه په دریم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل لا د ورسته ورزو هغه راپورونه باندې چې مخ په دغه خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دی او د افغانستان سربیره د ګاونډي پاکستان د مهم بیلابل مطالب درته راټول کړی دی دا مطالب درته لرو. وړاندې په خبرونه کې به را سره دا واورئ چې په پاکستان کې د چاودنو سربیره چې یوه چاودنه په هنګو کې شوې ده او بله هم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوې ده. د دې سربیره پر سره دا واورئ چې پاکستان له خپل هیواده ټول غیر قانوني کډوال باسي. دا هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستان د هیواد ته ورغلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات ترته درکړو. دا به هم را سره واورئ چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه دلیسته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم مرزو چې پرون پکې تیز باران او غلې خلکو ته زیان اړولی.
غلې کم میوادار بوټي چې مالټې شولې جوار شو سبزیانې شولې دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته غلې وشو.
روزګان ته به هم ورشو چې ویل کېږي د شری ناروغي پکې ډېره شوې ده او خلک یې په زحمت کړی دي.
زمر په کلی کې داسې ګوره دا چې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا بيخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف.
نور مطالب هم شته منتیا وغوړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهید. د پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې پناه قانون توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ له یوې پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې دغه پریکړه پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوی او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوېستل کیږي.
د کابینه لوري نوې تایید شوې پالیسی یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینه پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنه شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنۍ او د ځینو سرچینو له قوله ویلي وو چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 15 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس کچیر موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په روسیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړې تنګ شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي رادیو ته وویل
اعلان دی روزای دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1,000,000 زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي د دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځنګړي ډول ماشومان او خځو پر روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې وایاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ د پخوا پرتله زیاته شوې ده. دوی له روغتیا مسؤلونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ور ورسوي، خو په اوروزګان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین د خلکو د خبر ردوي او وایي چې د شرې ناروغۍ زیاته نه بلکې کمه شوې ده. له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوی. زاهد باچا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. وی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
ځمانم زاهد باچا دي زمر په کلی کې دا چې ګوره دا چې د شر مرزي دونه زیاته ده چې معنا به خې به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان دا چې سره په تکلیف دي، معنا دا مسلین باید ټوله باید د شر د شر د مرزي لپاره پاملرنه وکړي او راځي مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شرسته دا مسلین ټوله مسلین سره دا هله کوم چې معنا راځي د زمر هیوادوالو او زموږ کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شریا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین نه وي تر لاسه کړي. شاولی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره شي.
زموږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر شوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و اوس عام دی. ګای دوه کوره پختای د غوډ وس چې راوځه نور دوه کوره ته ځي. دغه واکسین چې دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری وی په دشت کې ناری وی واکسین دی په ماجه کې راولي. ماجه ته آیا ته فکر وکړ زه نه یم، زه یو سړی یم، زما څلور 15 دانې یالونه د واکسین دي. وس اله نه زه د وس اله نه خبرې درته کوم. ما پرم واکسین ولا تول پرم واکسین ولا راغلی بار ما ورته ما چناری وای په فصل کې په دښ کې ناری وای و ما جته راول ما جته تا ته څوک درولې زه په فصل کې زما مور خنو نه شه دروسته لای ورور ورس دروازه ور وټک ور سړی خپل واکسین ورکه دایره کم مکه ورور.
بل خو د اوروزګان د عامه روغتیا پر ریاست کې د واکسین د برخې مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته سوی. دی وایي د پخوا په پرتله دغلته د شری ناروغي کم سوی ده.
په روزګان کې کومه تاسو خبره وکړه چې د شری واقعات زیات سوی دي؟ دا موږ مطلق ردوو، داسې پیښه نشته چې په روزګان کې دې وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلي یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
وړاندې به ګاونډي پاکستان ته هم ورشو، د هغو چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هېواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي تاثیره تفصیل شریکو. خو تر هغې وړاندې ورزو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نه یو راپور درته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و، دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورزو عصمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایي ستور مزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ، له دوه روسي ستور مزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس وی پاڼې د راپور لمخې امریکایي ستور مزلی فرانک روبیو له دوه روسي ستور مزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوس کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پرمځکه کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نور روسي ستور مزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخوانی شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستور مزلی روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځنی ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چاودنه شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک د خټک صاحب، تاسې ستړي مو شئ د دغې چاودنې په اړه شنن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېره مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلع د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 5 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې الته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جماعت چې کوم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغې د یو واک یعنی د یو جلوس انتظام یې کړی و. او وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا د ما چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړي، نو تر 500 زیات کسان په هغې کې وژل شوي دي، او هم دغومره کسان چې دي دا په دې کې ژوبل دي. بله خبره دا ده چې تر دا د ما د دې چاودنې ذمهواري کمیډلې نه ده قبول کړي، او د چودرې نه فوراً پس د طالبانو یعنی د تحریک طالبان پاکستان د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو، او هغه وی چې مونږ په دې چودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب قدم راټوي د خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چودنه شوې. دا چودنه چرته شوې ده او تلفات یې څومره؟
بالکل، دا چودنه هم په هغه وخت باندې شوې ده په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چودنه شوې ده، او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې، نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لګښې به مخ خبر یو کې هغه مونږ ته وی چې دا دوا ځانمرګي برید کوون کیو د پولیسو په وینا، او دی کوشش کوي چې دی جمعه تن نوځي، هغه یو د پولیسو په ډزو باندې اوجل شو، او دویم کس جمعه ته د نورغه ولته 14 نوکا، نو د اغه سره تر اوسه پوری د مړو شمیر سلور دی او سو زخمیان هم دا لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داود خټکو چې په پاکستان کې د دوړو 14 پاره شو زیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځي او د ودانۍ د جوړېدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې ښوونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلې سته خو وسایل نشته، په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
مانم تورجان دی، وسایل یې پرانه دي. مثال یو چوکیانې نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
مانم مسلم کوچی دی، دی پرشه و د خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي بر د خاور باندې، بادونم دي دي د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نه یو خیمه سته، نه یو ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم ګر ده کې وسایل معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعال دي چې ټول یې په کرایه سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتي د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه دی، د نیش ولسوالۍ پنځم دادی چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحاله سبقان وایي، د مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات هم دادی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داسې نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره ووایو. کتابونه راته برابر شي او مکتب مدرسه هم سره جلا شي، دا مرستې اوس امکانات راته برابر کې. باید مکتبونه راته جوړ کړي. نو
اکبر جان دی، مکتب وایو پرشونه او میزونه معلومات پرنځه کراته ناسي شینه سبا مسجد کې سبا کوي کلمان او کتابچی نسته.
پاینې وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستون زمني خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانۍ د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې هم دغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ژغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو. تیر ماښام د کونړ یو شمېر سیمې ګلې طوفان او سخ باران ځپلې دي. ځای اوسیدونکي وایي له ګلې او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډېر زیان رسیدلی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو به تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران توپان او غلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او فلو باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتارانه باغ د چاغینه ټول لغه کمې پانه دغه چې پکې ټول پزمکه فرې وتل شولې پخې وي جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکرچ د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسو.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشوله باد و باران هم ور سره و دغه غلې کم میوادار بوټي چری مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیره زیاته غلې وشوله ځکه پوزم کمانی ډیره سپینه پرې وتله.
د همدی ولسوالۍ د دیقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته ویل للمیزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کوموزم کو ته چی او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلې او توپان لمنځه یوړل
زمونږ جوارو پورې پانه پاتې نشو او ونه پورې پانه پاتې نشو لا سخت غلې زمونږ په منطقه وشو لا زراعتیزم کې کم وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دی باران او غلې تخریب کړلې دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلې او مز غلې کړو پټي کړو هغه ټول غلې او خراب نو غریب خلک دی په قراسم په دغه اندازې چې بل خواري غریبي نشته لري زمونږ د خلکو چې په زراعت کې مشغول او هر کال خواري او چې کماوه هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې زمان ځلاړه باید زمونږ د زمیدار او زمونږ غریب ولست ته همکاري وشي.
د سرکانو ترڅنګ نرنګ څوکۍ خاص کونړ نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان باران او غلې سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسولینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 95 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسی لین نه ورکوو. اوس که چیرته 95 ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کی یا د سورلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډیر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه دی رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکړي نو مفتی باید ورکړي او که ټیکسی لین هم کیږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نو زاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه د غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزارې داسې عمومي شهر شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو عبدالمند ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شهراو باندې په لکهاو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول او داسې لمونځ لمانځه ځای نهست نه د اوداسه ځایسته نه زړه ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټوسه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري د خیره ټولونو څخه نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 10 کیلومتر یا پر 10 کیلومتر باندې زنانو د لپاره تشنابونه او د مسجد د منځ زیادت جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی ونی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلې کولای شئ د غیر پرونو جزئیات ازادۍ رادیو په پروې پانه چې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړی او هم ترنګ از موږ پرونه کولای شئ زموږ پر فیسبوک facebook.com/ازادۍ رادیو باندې هم پیدا کړی. اوس هم دغه پروګرام خبرو